احمد شیبری هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې میر احمد ساپی مختوړی السلام علیکم وړاندې به واوري چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پرونی موټر بم چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی مدني فعالانو په لشکرګاه او کابل کې دغه چاودنې خندلی او یو شمیر کسان په بېغورۍ تورن کړی دي تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو خبرونه اجمل ان وړاندې کړي
په هرات کې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د ساتونکو د کتی درې سرتیری د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی په پالچینار کې د غنی غونی په یو بازار کې نن مازیګر دوه خبرګي چاودنه شوی چې لک تر لګ 15 کسان وژل دي او تمکیږي چې د اروپای ټولنې مشان به نن خپل دوه ورځنی غونډې په ورستۍ ورځ د مهاجرت پر بحران خبري وکړي بشپړ خبرونه واوري له هرات ولایت څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې د یو ماین چاودنې د هرات خواف د اورګاډي د پټلۍ د ساتونکو د قتی درې سرتیری وژل او دوه تنه نور ټپیان کړي د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل د پیخنن غرما په غوریان ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شو چې د پولیسو یو رینجر موټر په سړک کې پر یو خودل شوی ماین وخوت د هرات د والی ویان خغلی فرهاد زیاته کړه چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه د دې پیښې د عاملینو په لټه بوخت دي اخوا د هلمند په لخکرګا خار کې په پرونی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر اته ډیرش تر رسیدلې دی او د دې ورشته چې د تلفاتو شمیر لدی هم زیات شي د هلمند والی ویاند مرزوا کزادې رډیو ته ویل چې د پنځم به د ورځې په چاودنه کې چې د نوی کابل بانک تر نمائندګۍ مخې ته وشو شپې ته تن نور ټپیان او یو شمیر نه درک دي دی وی هغه شمیر چې موږ سره ثبت شوی دی په دې پیخه کې د شهیدانو شمیره تدیر شو تر سیګي او ټپیان شپېته تنه دی د دې پیخې د څرنن لپاره د هلمند والی له خوا یو هیئت ټاکل شوی د هلمند ولایت شورا یو غړي بریالي نظری ازادي رډیو ته ویلي چې په لخکرګا کې د پرونی حمله وروسته لس کسان نه درک دي د مرګونی بریډ چې د کوچنی اختر په درشل کې وشو وسلوالو طالبانو یې مسولیت پر غاړه اخیسته دي اخوا د افغانستان دفاعي چارواکي وایي چې په تیرو څلیر ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال ته څلوي خطر هګر وشلې د دفاع وزارت یو خبر پاڼه کې چې نن غرمه خبره کړې ویلې وو دا د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ګډ تهاجمي عملیات و چې هوایي ځواکونو او توپچي ملاتړ کوي دوی وایي واز د ډیر سنه د داعش وسلوالي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې وشلې دي دوی همدارنګا وایي چې د ننګرهار د تورې بوډي سیمم په بشپړ توګه له وسلوالو تصفیه شوې ده لا ازادي رډیو نه خبر ناوړي یو تازه خبر چې څو شپې مخکې راورسید وایي چې په پالچینار کې د غنی غونی په یو بازار کې نن دوه خبرګي چاودنې شوې دي چې لک تر لګه 15 کسان وژلي او بیا نورې ټپیان کړي دي په پالچینار کې لوړپوړي حکومتي چارواکي وزیر خان رويټرز خبري اژانس ته ویلي دواړه چاودنې له یو بل سره د درې د خو په واټن کې شوې دي دا په داسې حال کې شوې دي چې خلکو د روژمات لپاره خوراکي مواد په مارکیټ کې اخیستل دا نن په پاکستان کې دویم چاودنه ده تر دې مخکې پاکستانی چارواکو ویلي و د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نن سهار وی درنې چاودنې لک تر لګه دیار لس کسان وژلي او څلور شنوري ټپیان کړي وو چاودنې د بلوچستان د پولیسو دفتر ته نږدې شوی و ویل کېږي چاودنه درنه و او د شاوخوا ودانو یو هنداري ماتې کړي د بلوچستان د کورنۍ چارو ایالتي وزیر اکبر هریپال ازادي رډیو ته ویل تر اوسه سرګندنه ده چې دا ځان وژونکو حمله وکنه
خودکش فلاله نه معلومات بهر حال
دی وای تر اوسه پوری دا نه دروخانه چې دا انتحاری حمله وکنه خو احتمال نه شو ردول کې دی چې انتحاری وي په لومړنیو مرحلو کې او په دیاله څېړنو ته دوام ورکو دا کوټه د یو روختون ویان وسیمبي ګویلی د سینو ټپیانو روختي وضعیت د اندښنې وړ دی او خې د مړو شمیر تر دې زیات شي دا جماعت الاحرار په نوم د پاکستانی طالبانو یو ډلې د دې حمله مسولیت پر غاړه اخیسته وو سلګونو زرو ایرانیانو نن په ټول ایران کې د اسرایلو پر ضد لاریون کې شرکت وکړ دا لاریون د قدس د ورځې په مناسبت د ایران د حکومت په ملاتړ هر کال ترسره کیږي په نننۍ لاریون کې یو شمېر مظاهره چیانو د اسرایلو او امریکا بیرغونو ته ور واچو او ځینو د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرایلو شعارونه ورکول او تمکیږي چې د اروپای ټولنې مشران نن د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ورستۍ ورځ د مهاجرت پر بحران امنیت او اقتصاد خبري وکړي د دې مشان غونډه په بروکسل کې جوړه شوې چیرې چې پام دی ونی کې پولیسو یو ځان وژن کې بریدګر هدف ته لا رسیدو مخ کې لبخو ورساو همدارنګه څو ورځې مخ کې لندن او ترغې مخ کې پاریس ته ترګرو بریدونو شاهدو لا اروپای ټولن څخه د برتانیا وتل په دې غونډه کې و بل د بحث وړ مسله ده لا اروپای ټولن څخه د برتانیا د وتلو بهیر به د 2019 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې بشپړ شي او یو بل خبر هغه دا چې قزاقستان هغه ریپورټونه رد کړی چې ګوندې دی هواد سوریه ته د سرتیرو د استولو په اړه له روسیې سره خبرې اترې کړي د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې هواد یې له روسیې سره دا ډول خبرې اترې نه دي کړي په دې اړه د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت یو ورځ وروسته لاغې اعلامیه خبره کړې چې د روسیې د پارلمان د دفاعي کمیټې د رئیس له خولې وویل شول مسکو له قزاقستان او قرغیزستان وغوښتي چې سوریه ته دې سرتیري واستي دا خبر
دا سجی رادیو ما شمنی خبری مجله اوري په هلمند کې د کابل بانک مخې ته د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر زیات شوی د هلمند مدني ټولنې مسولان په بی پروايي تورنوي او په کابل کې مدني فعالان په امنیتي ستراتیژي کې د بدلون غوښتنه کوي د لوګر د لورې د لوی لارې د نامنوي راپورونه ول زیات شوی
د جنايي مدير ترورکیږي خو تر ډیره وخت طالبان له دې په خبر نه دي ورسته له دې چې موټر نشي پټولای دا کسان به موټر طالبان ته تسلیموي
وړاندې مودا مسالم چېړلې چې پارلماني انتخابات به راتلونکي کال په سرطان کې له مهالويش سره سم تر سره شي کنه
کوم ستونزه چې موږ مخامخ یو اغه خی چې موږ شفاف انتخابات نشي تسره کولای اول دې امنیت مسله ډیره مهمه ده
په هلمند کې مدني فعالانو د ګوندونو استادو او د ولایتي شورا غړیو د تیر ورځې ځان مرګې برید وغانده او له حکومت څخه د هغه مسولانو د لری کول غوښتنه وکړه چې غفلت یې کړی وي په لشکرګاه کې د کابل بانک مخته پرون غرمه مهال چاودنه وشوه تر دې پیښې وروسته تر اوسه هم لا یو شمېر کسان تری تم دي د موټر بم په دغه حمله کې د وژل شویو کسانو شمېر هم زیات شوی په دې اړه لشکرګاه د سجی رادیو خبريال الیاس دای راپور لري
یا غوښنه بیا د فساد او د
ګان شمیر کسان راټول سی ویډیو د حکومت څخه دغه کسانو د دندو ځندول غواړي چې د تیر ورځې د بریټ په مخنیوي کې پاتره غلې دي د هلمند مدني ټولون د مرغې په مرکز کې یو شمیر مدني فعالینو د ګوندونو استادو او د ولایتي شورا غړو پر امنیت کمانډان تور پر کړچن د شار په امنیت کې پاتره غلې دي او باید استعفا وکړي د ولایتي شورا غړي بریالي نظریول نه وایز د لشکرګاه شار او کابل بانک د امنیت مسؤلیت امنیت کمانډانی تور کول سوی بلکې دوی ته دغه بریټ پاړه اطلاع او معلومات لا لوړان دي ورکول سی
او دغه امنیت سپارښتنه د تسوی او په دب سره مربوطو د شار کنټرول او د ملي امنیت څخه خبر له هم د تور تور کول سوی او هغه راپور ورتور کړو بیا هم د ونت باندې د مخه ونیسي او د یو ځل نه دی چې دلته زموږ پر بانک باندې او زموږ پر پولیسو باندې زموږ پر عامو خلکو باندې انتحاري بریټ کیږي د څلرم ځل دی چې کیږي
تیر ورځ غرمه مهال د کابل بانک مخته پر هغه سرتیرو او خلکو د موټر بم په واسطه بریټ کې اته د کسان وژل سول او تر شپې ته ډیر ټپانسول چې خپل ماشونه اخیستل دولتي مسولین په قربانیانو کې یو شمیر ملکی کسان هم شامل بولی د اولس په نوم د مدني ټولنې مشر عبدالحق زواکمن یو شمیر دولتي چارواکي د تیر ورځې د بریټ په تړاو په ناغېړي تورن کړل عبدالحق زواکمن وویل کچیر د دوی ژغل وړ پړي مسولین وانوري په لاریونونو به لاس پورې کړی
کومندان امنیه کومندان د زون والی په خپل ادارې ملکی ادارې کې ناکام راغلي دي امنیه کومندان په نظامی چارو کې ناکام راغلي دي د زون کومندان خو موږ ګرسره پر کومندان نه حسابو د خدای په لحاظ موږ به در څو پرې چپاتیو تر څو پرې به د شخصي ګټو غوښتنه کوو زه د هیڅ چا څخه نه بیرېږم ټول هلمند د مسولینو ته حقدار کوم چې زه ستاسو څخه نه بیرېږم زه خپل د هلمند حق غواړم
د لشکرګاه شهر د ایمرجنسی روغتون یو سرچینه د نوم نشو دل په شرط ازادي رادیو ټول ګان شمیر ټپین لا هم په بد حالت کې دی او کېدای شي د کندهار سایبر روغتون او یا بل ځای ته انتقال کړي سرچینه ویل یو شمیر ټپین هم ساور کړي د چي حالت خراب په هلمند کې د افغان ملت ګوند په استازیتوب عبدالرشید ناصری ویل لا هم یو شمیر کسان ورک دي او کورنۍ په نشو نشانو پسې ګرځي
په همدغه ځای کې دا څلورمه تکراری پیښه ده چې تر اوسه پورې د ډېرو جسدونه د هلمند په سیند کې پراته دي او ورک دي د ډېرې کورنۍ سرګردانه ګرځي او په تېر ځل کې تقریبا 14-15 کسه همداسې شهیدان شوه. په هغه بل تېر ځل کې تقریبا 25-30 کسه دا شهیدان ورکول شوله. دا پیښې تکراري دي. په یو ځای کې تورستان یا هر څوک چې دغه عمل کوي هغه په ټول افغانستان کې کوي. دا خو د هغوی کار ده. اما موږ څنګه د یو د خپل د کلا دروازه یا خپل امنیتي کسان چې درول دي دغو وظیفه څه شي ده؟
د هلمند والی ویند عمر ځواک په والی لګول سوي تورونه رات کړ. ویل په دغه برید کې د سرتیرو په نسبت ملکیان ډیر وژل سوي او ټپیان دي. د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال اکنور کینتوز هم د مدني فعالین لخوا په لګول سوي تورونه رد کړي دي. وسله والو طالبانو دغه برید پړه په غاړه اخیستې ده. ویلي دي چې ګڼ شمېر سرتیري وژلي دي خو دغه ملکیانو په اړه هیڅ نه دي ویلي چې د کابل بانک نه یې خپلې پیسې ایستلې او ځینو یې خیر او خیرات غوښتی.
په هلمند کې مدني فعالانو د تیرې ورځې د چاودنې په اړه وویل هغه امنیتي مسؤلان چې بېغوري یې کړې باید له وظیفې لرې شي. په کابل کې هم مدني فعالانو د هلمند پرونی پیشه غندلې. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات تر سره شریکو. خو د امنیت په اړه اوس یو بله مسله راخلو. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې به ګرانه وي چې په افغانستان کې پارلماني انتخابات ترسره شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1300 لمریز کال له چنګاښ یا سرطان په 14 نیټه کې شي. احمد تکل له ښاغلي مجیدی سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلي مجیدی د شفافو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو مهم ستونزې داسې یادې کړې.
کوم ستونزې چې موږ مخامخ یو هغه ښایي چې موږ شفاف انتخابات نشو ترسره کولای. اول د امنیت مسله ډیره مهمه ده. د وسلوالو ګروپونو شتون خپل سری په مناطق کې عامه پوهاوی ډیر مهم دی چې موږ متاسفانه ډیر کمزورې دي په ولسونو کې. بل ټولو نه مهمه موضوع دا ده چې په انتخابات کې کوم پروسیجر چې باید موږ مخکې لاړ شو، یا د نوي کارتونو ویش، یا د ووټرانو لیست، د الکترونیکي تذکیرو ویشل، او داسې نور ډېر مسایل دي چې تخنیکي او حتی اقتصادي مسایل دي. په کمیسیون کې هغه وړتیا د کمیسیون شفافیت په خپله کمیسیون منځ کې باید په پام کې ونیول شي، او د ټولو مسایلو کې چې ما یاد کړل د نور مسایل تر څنګ په دې کې موږ متاسفانه تر اوسه ستونزې لرو.
یو مهمه مسله د افغانستان د حکومت د واکمنۍ د ساحې محدودېدل دي چې د امریکا د دفاع د وزارت او همدارس د نورو نړیوالو مؤسسو لخوا په وروستیو راپورونو کې هم د خبره تایید شوې چې د حکومت د قلمرو ساحه په کمیدو ده. په دغه سیو حالت کې انتخابات به څنګه مشروعیت ولري؟
دلته سیاسي رقابتونه په افغانستان کې متاسفانه د حکومت د ضعف نه ناوړه ګټه اخلي او دوی حکومت لوی لوی چینجونه جوړوي. ما په نظر نه تنها دا چې موږ په انتخابات کې ستونزې ولرو، په نتایج به په هیڅ صورت د یوې خوا نه منل شي، او د دې نتایج اعلان به خدای نه خواسته د دې ورشته چې افغانستان یو نوي بحران ته بوزي. ځکه د موږ سیاسي مخالفین چې د حکومت چې دي هغوی هم ناستې او دې ته چې په حکومت باندې داسې څه پیدا کړي چې وکولی شي چې حکومت ته لوی چیلنج پیدا کړي، لکه تېرو هفتې کې چې موږ د دې شاهد.
ستاسو په ذهن کې هم د افغانستان د مخکخ سیاسي قشر په ذهن کې یا په پروګرامونو کې داسې لارې چارې شته چې د هغو په عملي کولو سره دغه ستونزې چې په دا ټوله مرکه کې تاسو یادونه وکړه حل شي؟
هر څه د یو قوي مرکزي حکومت په درلودلو کې موږ دغه ستونزې حل کولای شو. د یو کمیسیون چې هغه کادرونه یې ښه روزل شوي وي او متحد وي د شفافیت لپاره، او هغه اصل چې باید دوی مراد کی اصلونه چې په انتخاباتو کې د دوی بی طرفي ده، همدارنګه موږ ولس ونده او د ولس همکاري په ټاکنو کې، په خصوص د کاندیدانو همکاري په دې پروسه کې، او د اخیری خبره د نور ترڅنګ منل د انتخابات دغه اخلاق باید موږ افغانان متاسفانه ډیره کې کمزورې ده، دا باید پیدا کړو چې موږ خپل ماتې ومنو. مهم ټکی دا بل دا دی چې اعتماد دی ولس باید ترلاسه شي، ځکه ولس ډیر مایوسه دی د انتخاباتو نه. دا هر څه دی چې باید د دې لپاره کار وشي، او دلته یو بستر جوړ شي چې هغه بستر د اطمینان بستر وي، ولس ته مطمئن شي چې د دوی رایې ته احترام کیږي، د دوی رایه په اساس حکومت جوړیږي یا شورا جوړیږي. ګرچې کمیسیون مسامم دی، کمیسیون کې خلک به راغلي بي د انتخاباتو، ولی ولس باید دوی و پیشنی او دوی رښتین ولی ثبوت چې تیرو انتخاباته کې مونږ وخت ولی له چې خپل کمیسیون په ډول وګورې شل شو په ژبانی په سمتی په مذهبي او منطقوي برخونه وویل شو خپل کمیسیون چې باید به طرف پاتې وي در هغه څه چې ولس سره تر اوسه یو لوی سوال په حیث د دوی په مخ کې پراته دي ټاکنو په برخه کې او د ټاکنو د نورسته د ټاکنو د نتایجو په برخه کې
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی
خبری مجله اوري
د دې خبری مجلې په ورستیو کې اساسي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس نلولو په کابل کې یو شمیر مدني فعالان وایي حکومت باید پر خپل امنیتي ستراتیژي ول سره خبر وکړي دوی د هلمند پرونی خنړی پیښته په اشاره سره وایي چې وسنۍ امنیتي ستراتیژي د دې جوګنه ده چې د خلکو لپاره امنیت تضمین کړي د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې امنیتي ځواکونه د بشي او منظم امنیتي ستراتیژي لمخې د وسوالو په وړاندې جګړه مختوړي له کابل حدیث پردیس راپور لري
یو شمیر مدني فعالان وایي دا چې حکومت په امنیتي برخه کې منظم او هر اړخیزه ستراتیژي نه لري هر ورځ ګڼ بیګونه افغانان د وسلوالو لوري وژل کیږي دوی په کابل کې د اعتراضي غونډې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د خپل امنیتي ستراتیژیو له سره غور وکړي کنه د دوی په خبره د وژنو لړۍ به همداسې روانه وي مدني فعال احمد زکی په دې اړه وایي
تغییر در رویکردهایی که تا به حال از او استفاده شده
په هغه کړنلارو کې چې تر اوسه ترې استفاده شوی اما ګټور نه وي باید بدلون راوستل شي اوسنی وضعیت په کتو باید په امنیتي کړنلارو کې تغیرات رامنځته شي ډیر وختونه موږ په امنیتي بنسټونو کې د پروګرام د نه موجودیت شاهد یو کوي هم همغږی نه دي
مدني فعالان له هغې وروسته په امنیتي ستراتیژیو کې د غور او بدلون غوښتنه کوي چې تیره ورځ په هلمند کې د موټر بم حملې په نتیجه کې له 15 څخه زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم نن په یوې غونډه کې په هلمند کې پرونی پیښه په سختو ټکو وغندله ښاغلي خلیلی وویل د افغانستان دښمنان هیڅکله نشي کولی په دا ډول حملو خپلو شومو موخو ته ورسیږي او د افغانستان خلق مات کړی سباندې درې ونی وړاندې هم په کابل کې د موټر بم حمله لکبله 150 کسان ووژل شول او له 400 څخه زیات ټپیان شول امنیتي چارواکو هغه مهال ویلی چې د کابل موټر بم حمله په افغانستان کې په خپل ډول کې لومړنۍ و لدی ټولو سره سره د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د یوې منظمې او هر اړخیزې ستراتیژۍ لمخې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه مختوړي دغه وزارت د وین مرسیال محمد راتمنش وایي افغان ځواکونه د ډیرو ترهګریزو پیښو مخ نیسی خود هلمند په څیر د پیخو مخنیوي ستونزمن کار دی خغلی راتمنش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در تمام آباد افغانستان وظیفه ما جنگ است
په ټول افغانستان کې زموږ وظیفه جګړه ده او موږ چې کله جګړه مختوړو هڅه کوو د مخالفینو سرچینه لمنځه یوسو هر هغه معلومات چې زموږ کشفی او استخباراتي بنسټونه د دښمن په اړه موږ ته راکوي موږ ور باندې په سرعت عمل کوو او د دښمنانو د لمنځه وړلو لپاره لخپل ټول امکاناتو کار اخلو
په ورته وخت کې یو بل مدني فعال سید ناصر موسوی به انتقاد کوي چې افغان امنیتي بنسټونه لا هم په ډلو سیاسي ګوندونو افرادو ویشل شوی چې د مسلې هم د امنیت پر ټینګښت بد اغیز کړي د خاغلی موسوی په خبره افغانستان له حساس پړاو تیریږي نو په کار ده چې حکومت د ولس په مرسته په امنیتي بنسټونو کې د لازمو اصلاحاتو پر وسو روان توتیخوالی مهار کړي
مدني فعالانو نن په کابل کې په اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په امنیتي ستراتیژي کې بدلون راولي کابل ته نږدې د لوګر امنیت ته مخه کوي د لوګر یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په دې ورستیو کې په دې ولایت کې د وسلوالو لخوا هدفي وژنې او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي دوی زیاتوي وسلوال کله ناکله د لوګر د پل قندهاري په سیمه کې د کابل ګردیز عمومي سړک ته راوځي موټر دروي او د حکومتي کسانو پلټنه کوي حکومت څه وایي د نجیب الله خیل په راپور کې اور
د لوګر اوسیدونکو په دې ورستۍ ورځو کې په یاد ولایت کې د وسلوالو لخوا د ترور پر امنیتي پستو د بریدونو او کله ناکله د کابل لوګر ترمنځ لوی لارې ته پر راوتلو اندېښنه څرګندوي بل لوري ته د لوګر چارواکي د خلکو اندېښنې پر ځای بولي خو وایي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي او د کابل ګردیز په لاره کې د شپې لخوا هم امنیتي سرتیري توظیف کړي دي د لوګر د محمد اغي او پلی عالم د سیمې دوه تر اوسیدونکو خانوالی او خالد آزادای رادیو توایي
په دغه ولایت کې په دروستوي کې ترور زیات شوی دی چې قومي مشران ځوانان او هغه کسان چې په ولس کې نفوذ لري هغه ترور کیږي لول کله ناکله د کابل ګردیز لوی لار تر اوزي او عمومي شهرا یا سړکونه بندوي
لګید شپږ بجې نه تر نیم اته بجو پورې لارې بندې طالبان په سړک راوځي، خلک تلاشي کوي او د حکومت خلک تګ راتګ نشي کولی.
ویل کېږي د لوګر په نامنیو کې له وسلوالو سربیره د ځمکو غاصبین، فساد کوونکي او په نورو جرمونو کې ښکېل کسان هم لاس لري. د ولایتي شورا غړی ډاکټر ولی وکیل په دې اړه داسې وایي:
فساد، غصب او د نورو جرایمو مخنیوي چې کیږي دا ډول خلک هم د امنیت په خرابیدلو کې خپل رول بازی کوي. وګورئ چې د جنایي مدیر ترور کیږي، خو تر ډیره وخت طالبان له دې پیښې خبر نه دي. وروسته له دې چې موټر نشي پټولای، دا چا چې ترور کړی دا کسان بیا موټر طالبان ته تسلیموي.
د ولایتي شورا یو بل تنغړی حسیب ستانکزی بیا امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورنوي او وایي چې هغوی له امنیتي پیښو ډیر په ځان خبرېږي.
دا د شرم ځای ده چې مدیر د جنایي د لوګر د قومندانۍ تر څنګه په شهادت رسیږي، د هغه لنجره او سلا هم د مخالفینو له خوا نه وړل کیږي، او یو ساعت وروسته امنیه قومندانۍ په ده خبرېږي چې ما د مدیر د جنایي په شهادت رسیدلی.
په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان جنرال رازق سپای وایي د لوګر په پل قنداري کې د طالبانو له څرګندولو وروسته یې شپه ورځ فعالیتونه پیل کړي دي.
د پل قنداري کې راوتلو هلته ځنګل و، پاخه سړک ته ځنګل نږدې دی، لاندې په دې سیند کې اوس اوبه وچې شوي دي. د دې نه په استفاده باندې دوی په ډېر تکتیکي یعنې ډېر سرعت باندې راځي، خپل حضور ښیي او هلته فیسبوک ته یې اچوي چې موږ دادی په لار کې چک پاین اچولی دی. موږ د هغه مخنیوي دپاره اوس د شپې او د ورځې خپلو ګزمو ته دوام ورکړی.
د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی له خلکو په دې ګیله لري چې په خپلو سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو څخه شکایت لري، خو حکومت سره لازمه همکاري نه کوي.
په دې کې خپل ولس په زه ملامت کوم. کم وخت دی راغلی دی چې ما چې ویلي چې دلته دغه طالب پالیت کم یو دی راغلی دی چې دا ویلي چې دلته سلا پرته ده، په دغه ځای کې دا سړی دلته ناسي زیونی سو دلته کې دوا هم کوي دا نه دی شه، او که شوري کوي هم وطن بحران ته بیا.
بلخوا د لوګر والي حریم فدایی یو شمېر رسنۍ او سیاسیون تورنوي چې په دوو کلونو کې د وسلوالو یو کوچني حرکت ته پراخ انعکاس ورکوي، خو د افغان امنیتي ځواکونو پر لاسته راوړنو سترګې پټوي.
له هغې ورځې راهیسې تر اوسه پورې تقریبا د شلو په شاوخوا کې تروریستان وژل شوي دي یا نیول شوي دي. اما بدبختانه هغه رسنۍ چې د 15 دقیقو خبر ته هوا ورکوي زموږ د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې نادیده نیسي.
په لوګر کې د امنیتي پیښو په باب هغه مهال اندېښنې ډېرې شوې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې د دولت وسلوال مخالفین د پل قنداري په سیمه کې د کابل ګردیز د لویې لارې موټر دروي او تلاشي اخلي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله لیاقت د کومه وایته تاسو ته ماسیم زمونږ د ډاکټر اشرف غنی څخه وختونه دا غواړی چې دا د مې دینه ماسیم ته هر کال زم داخل کیږي وو ته د څه په مونږ ته وایي کله ویننه سه کله سه بار شي مونږ ته وخرج او دي ګرته مشکل لور را
والو ز کرن جان سر خدی خصوصات نو زحمت در کوم ز دایر رادیو لوري او پیغام پر اقدام دالتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشینه د دوا کال کیږي جنہ د جما ټول خالق ضرورت لري او غریب خالق دی په تنخه جما کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا
زه شین پښتون یم له خوست څخه چې ما په 1903 نوي کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 نوي کال کې مې تکمیل کړ. یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو، خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ما ته نه دی راکړل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده، موضوع څه ده.
بله سلام علیکم، زه هیله یم له خوست وروره د شپږ اووه میاشتې کېږي زموږ تنخوا بندې دي، ولې موږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده باید موږ قراردادیانو ته په وخت خپل معاش حاضر کړي، که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواده نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي، ما پسې خپل ورونه خویندې سپېري او کورنۍ را پسې سپېده، موږ څه وخورو؟ د خدای په امان.
دا ساجر راډیو ته اوس میرا وريدونکو څرګندونه مو اوریدي. وړاندې د کرکټ پاړه، د افغانستان د کرکټ پاړه مطلب لرو، خو اوس په یو نړیواله مسله راوخلو. د ترکیه دفاع وزیر وای چې انقره په قطر کې د خپلې پوځي اړې پاړه د بیا غور پلان نه لري. په قطر کې د ترکیه د پوځي اړې بندیدل یو له هغه غوښتنو ده چې څلور عربي هیوادونو قطر ته استولې دي. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د ترکیه دفاع وزیر په قطر کې د ترکیه د پوځي اډې د بندولو د غوښتنې په جواب کې وویل چې د قطر اډه هم د ترکیه اړوند اډه ده او هم په قطر او سیمه کې د امنیت د ټینګولو دنده لري. فکری ایسیک نن په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې ترکیه په قطر کې د خپل اډې په اړه د بیا غور پلان نه لري او زیاته کړه چې د دې پوځي اډې د بندولو غوښتنه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د لاسوهنې په معنا ده. ترکیه د قطر او څلورو عربي هیوادونو ترمنځ لتیرو درېونه یو رئیس په پیل شوی کارکېچ کې د قطر ملاتړ کړی. ترکیه پرون په خوراکي موادو بار لومړی کشتۍ او د خپل سرتیرو یو وقته چې زغروال وسایت هم پکې دي قطر ته واستول. په قطر کې د ترکیه د پوځي اډې بندیدل له هغو ډیر له سوغښتنو څخه یو ده چې سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو، مصر او بحرین فهرست قطر ته استولای. دا هغه هیوادونه دي چې له قطر سره خپل ټول ډیپلوماټیک اړیکی د هغه څه په خاطر چې دوی له تروریزم څخه د قطر ملاتړ بللای پرې کړی دي. له دې ډلې د یو هیواد یو جګپوړي چارواکي ویلي د لیست د کویت لخوا چې د دې هیوادونو ترمنځ منځګړتوب کوي دوه ته سپارل شوی. د چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې قطر ته لس ورځې مهلت ورکړل شوی چې په دې اړه پریکړه وکړي، خو نه دی ویل شوی چې کدوها د غوښتنو ته غاړه کینګدي نو د دې هیوادونو راتلونکي اقدام به څه وي. په فهرست کې له قطر څخه غوښتل شوی دي چې باید د اخوان المسلمین، داعش، القاعده، حزب الله او په سوریه کې د القاعده شبکې د اړوند څانګې فتح شام جبهه په ګډون له تروریستي، عقیدتي او فرقي ډلو سره اړیکې پرې کړي. له قطر څخه هم دراز د ټولو هغو کسانو د تسلیمېدو غوښتنه شوې چې د تروریستانو په نوم تورن دي او په دې هیواد کې اوسیږي. څلورو عربي هیوادونو له قطر څخه دا هم غوښتي چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، له خپل قلمرو څخه د سپاهي پاسداران د انقلابي ځواک فعالان وباسي او له ایران سره هر راز پوځي تمرینات فسخ کړي او له تهران سره یوازې په هغو تجارتي برخو کې راکړه ورکړه وکړي چې پر ایران د امریکا او نړۍ لخوا د لګول شویو بندیزونو له مخې ممنوع نه دي. د قطر اړوند د الجزیره ټلویزیون بندول او ځینو نورو رسنیو ته چې قطر یې تمویلوي د مالی سرچینو قطع کول د دې هیوادونو یو بل غوښتنه ده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانانو به په خپل بریاوی د ماشين غنو په چلولو لمنځلي، خوس بریاوی د کیک په خوړلو لمنځي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر مسولانو او کارکونکو تیر شپه همدا کار روس له هغه وکړ چې د کرکټ ملي ټیم ته د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړی توپ ورکړ. سفی الله سنګزی راپور لري.
د بریاو منځنه لګ بدل شوې ده. په خو به خلکو په افغانستان کې تر اټنونو او ډول وهلو بریاوي په دزو ډېر منځلي، خو اوس دا کار نه کوي، ل دزو ستړي شوې دي. د کرکټ بورډ چارواکو ملي ټیم ته د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب د ورکړې په خوشحالي کیک قط کړو. یو بل ته د کیک په ورکولو دا خوښي ون منځله. د بشپړ غړیتوب تر لاسه کول هغه هدف چې لډیر لوب او لاستراوند ورسته د کرکټ ملي ټیم ته ورکړل شو. د کرکټ د ملي ټیم یو بخوانی لوبغاړی دولت احمد زای چې اوس روزون کې دی وای د بشپړ غړیتوب تر لاسه کول یو خوب چې رښتیا شو.
هغه وختونه چې مونږ را یادو هغه مشکلات چې مونږ خپل لغه د کرکټ ضرورتونه په پر کول څومره مشکلات سره اوس ګورو چې مونږ په کوم مقام کې او چیرته مونږ کوم مقام واخیست. واقعي اند خوب لیدل او به حد زیات خوشحالي او نن د افغانستان د کرکټ د تاریخ ډیر
احمد زید هغه ټیم غړی و چې لنور ملګرو سره یو ځای افغان کرکټ تر دې ځای راورساو. لدی ورسته به د کرکټ د ملي ټیم د کرکټ نړیوال شورا له دایمي غړی سره زیات لوبي وکړي او مالی امتیازات هم زیاتېږي چې وکولای شي کرکټ ته وده ورکړي. د کرکټ په نړیوال شورا کې افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول هغه هم اختر ته نږدې د ډیرو په اند په داسې حال کې چې هیواد له سختو حالاتو تیریږي د اختر خوښي دوه چنده کړي ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مریم سادات له میدان وردګ نه پر اسولې سمس کې اختر ورلم خټول ته مبارک ویلې دي او هیله څرګنده کړې ده چې د سولې پیغام افغانستان ته ولري. شمسیه شهید زیل کې اختر دی ورلم خټول ته مبارک وی او له طالبانو غواړم چې د اختر په مناسبت له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. جمال زدران له خوست لیکي په هلمند کې پرني 14 چ پولیسکونو کورنۍ رقم پټګر کښېنه ولې واقعا ډېر ډېر دردونکې پیښه. نصیب الله هلمند له هلمند، عبدالباری اکبر دوست له بکوا، محمد قاسم ځواک له هلمند او عبدالغفر زهیر له هلمند ټولو دغه پیښه غندلې ده.